گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی درویشتمه ده، چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 11مه کیږي. په روانه خبرونه کې به واوري چې د ارګ ویلې دي تروریستانو سره د ځینو هیوادونو اړیکو سیمه د ګواښ سره مخ کړې ده. د ترکی او یونان ترمنځ تاریخي جنجال په دې وروستیو وختونو کې د ایجن د ټاپو پر سر بیا پیدا شوی دی. او یو شمیر خارجي محصلین چې په مختلفو امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه وایي، دا ویره لري که په راتلونکي وخت کې ځنډول شوي بندیزونه بیرته ولګیږي، دوی به ونشي کولی چې په امریکا کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د مهمو خبرونو غټ کې، د هلمند په وروستیو جګړو کې څو تنه ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په موصل کې د داعش یو لړپوړی غړی په هوایي حمله کې پناه کړ، او د ترکیې جمهور رئیس په اساسي قانون کې د بدلون لپاره ریفرنډم منظور کړ. د هلمند ولایت د سنگین پولیسوالۍ کې د حکومتي قوا او طالبانو ترمنځ د وروستیو جګړو په دوران کې یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا پوځ د جمعې پر ورځ ومنله چې هوایي قواوی په دغه سیمه باندې چې ویل کېږي ملکیان پکې وژل شوي دي بمباري کړې وه، او همدا چې پوځ د ملکیانو د وژل کېدو په اړه له خپرو شوو رپورټونو نه آګاه دی. سیمه ییزو چارواکو د وژل شوو کسانو د کورنیو له قوله ویل چې د شپې لخوا د طالبانو په ضد د هوایي عملیاتو په وخت یو بم په یو کور برابر شو، او د طالبانو یو ویان پړه د امریکا د پوځ په غاړه واچوله او ویل چې 30 تنه ملکیان په بمباریو کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې له طالبانو سره جنگ زور مندلی، د ملکیانو مرجوب له هم لوړه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د عراق د موصل په ښار کې د اسلامي دولت ادایش یو فرانسوي غړی په یوې هوایي حملې کې پناه کړ. یو شمیر هغو خارجي جنګیالو چې په سوریا او عراق کې له داعش سره ملګري شوي په فرانسه کې په ځینو غټو حملو کې لاس لره. د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګن وایي جګړن اډریان ګالووی د جمعې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې په عراق کې د ائتلاف هوایي ځواکونو د راشد قاسم په نوم د اسلامي دولت دغه لوړ پوړی غړی په موصل کې د تیرو 2 ساعتونو په دوران کې پنکه کړې وه، او کوشش کوي چې د هوایي حملې نتیجه معلومه شي. وایي ویل چې راشد قاسم له خپلې ښځې او دریو اولادونو سره یو ځای سوریې ته سفر کړی و، او په 2016 میلادي کال کې په فرانسه کې د څلور حملو په طرحه کولو کې لاس لره. د انګولا په شمال کې د جمعې په ورځ د فوټبال د لوبې په دوران کې په سټیډیم کې د ټیل ماټیل له امله 19 کسان مړه شوي دي. د روغتونونو ډاکټرانو وویل چې له 500 نه زیات سیل کوونکي زخمیان شوي دي. مخکې له دې چې د سټیډیم دروازه خلاصه شي، په سلګونو کسانو یو دم هجوم جوړ کړ او ځینې خلک د پښو لاندې شو. لوبه د دوو ټیمونو ترمنځ د قهرمانۍ د لقب د ګټلو لپاره جوړه شوې وه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د ځینو هیوادونو د اتباعو په مهاجرت باندې د بندیزونو د فرمان د نهایي بری په هکله ډاډ لري، او باور لري چې حکومتي څارنوالان به د امریکا ستره محکمه قانع کړي چې د هغه په وینا د استیناف د محکمې هغه پریکړه فسخ کړي چې د ټرمپ د اجرایي فرمان د ځنډولو لپاره یې د پنجشنبې په ورځ په متفقه توګه صادر کړې وه. د استیناف محکمې په خپل پریکړه کې دا نیټه ویلې چې د جمهور رئیس فرمان له حقوقي نقطه نظره د اساسي قانون سره مغایرو او کنه، خو قانوني ماهران په دې باور دي ډېر کم امکان لري چې ستره محکمه به د استیناف د محکمې پریکړه باطله کړي او د ټرمپ دریځ به تایید کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ هغه ملي ریفرنډم منظور کړ چې مقصد یې د جمهور رئیس د واک او صلاحیت زیاتول دي. پارلمان د اساسي قانون نوې 13مه ماده مخکې منظور کړې وه چې له مخه به د جمهور رئیس د اجرایوي صلاحیت دایره پراخیږي او دوه مرستیالان به د صدر اعظم په ځای ټاکل کیږي. که خلکو دغه ریفرنډم یا ټول پوښتنه تایید کړه، نو په ترکیه کې به د موجوده پارلماني نظام په ځای د امریکا او فرانسې په نمونه د جمهوري ریاست نظام نافذ شي، او د صدارت عظما چوکۍ به فسخ شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د جمعې په ورځ خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. توقع کیږي چې دواړه په امنیتي او اقتصادي موضوعګانو باندې په تفصیل خبرې وکړي. دواړه نن د شنبې په ورځ د فلوریډا په پام بیچ کې د ټرمپ شخصي تفریح ګاه سره بیا ګوري. ایرانیانو د جمعې په ورځ په خپل هیواد کې د اسلامي انقلاب 18مه کلیزه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د آیت الله خمینی په مشرۍ په 1953 لمریز کال کې د بخوانی پاچا رضا شاه پهلوي د حکومت دوره ختمه شوه او په ایران کې انقلاب راغی. له بلې خوا په تهران کې په سلګونو زره خلکو مظاهرې کړي دي او د متحده ایالاتو او اسرائیلو په ضد شعارونه ورکول. جمهور رئیس حسن روحانی مظاهره کوونکو ته په خپل بیان کې ویل د مظاهرې د هغه په قول د ایران په باب د سپین ماڼۍ د نوو واکدارانو له درواغونو ډکو څرګندونو دردول په خاطر رابلل شوي. ټرمپ پر ایران باندې په دروستیو کې نوي بندیزونه ولګول او د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس تیر اعلان وکړ چې ایران په نړۍ کې د ټیریزم ته صادرولو تر ټولو غټه سرچینه او مرجع ده. د تایوان جمهور رئیس میرمن ساینګ وین چې فکر کیږي د امریکا نوی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره نږدې اړیکې لري کوشش کوي چې له چین او امریکا دواړو سره په خپلو اړیکو کې تعادل او موازنه وساتي. کله چې د تایوان مشر د توقعو برخلاف له ډانلډ ټرمپ سره په تلیفون خبرې وکړې او هغه ته مبارکي ورکړه د چین مشران یو دم په غوسه شو او له امریکا سره اړیکې خرابې شوې. چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او ټرمپ د جمعې پوره د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په تلیفوني خبرو کې اطمینان ورکړ چې امریکا به د پخوا په شان ون چاینا پالیسي جاری ساتي.
درنډونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رودنه واوریدل. د هم د روان خبرونې لمړی مطلب د افغانستان د جمهوری رئیس د ویان مارشال شاه حسین مرتضوی امریکا غا غشنا ردو سره په مرکی کې ویلي دي چې د تورستانو سره د ځینو هیوادونو اړیکو سیمه د ګواخ سره مخ کړی ده. تفصیل د کابل نه د امریکا غا غشنا ردو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
افغان حکومت په پاکستان کې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو د پټنځینو شتون په اړه په افغانستان کې د امریکا او د کاتی ماموریت د کمانډان جنرال جان نیکلسن د تیرې ورځې څرګندونو ته په احتیاط غبرګون ښودلی او ویلي دي چې هغه هیوادونه چې د مخې د روسي ډلو سره اړیکې لرلې دغه ډول سیاست څخه دي لاس واخلي. د افغانستان د جمهوریت د دویم مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ اشار علي سره په مرکه کې ویل چې د ځینو هیوادو دا ډول سیاستونه سیمه د یو ګواښ سره مخ کړې ده. خاغلی مرتضوی ویل د سیمې هیوادونو په اړه د افغانستان سیاست ډېر څرګند دی. موږ غواړو د سیمې د هیوادو سره د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اساس اړیکې ولرو. هغه هیوادونه چې د مخه د تروسي ډلو سره یې اړیکې لرلې او دا کار د دې سبب شوی چې سیمه د یو ګواښ سره مخ شي دا ډول سیاست باید تکرار نه شي، بلکې د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اساس د سیاست په رڼا کې د سیمې هیوادونه په دې وتوانېږي چې دغې څپې او دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. شاه حسین مرتضوی ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې تروریزم څخه د ملاتړو هیوادو او په سیمه کې د تروریزم د ګواښ په اکلام خبرې کړې دي. جنرال نیکلسن تیره ورځ د امریکا له سنا د مجلس له وسلوالو خدمتونو جرګګۍ په استماعي غونډه کې ویل چې د افغانستان جګړه یو په ټپه دریځلي حالت سره مخ شوې ده. هغه ویل چې سره هغې چې په پاکستان کې طالبان او د حقاني ډلې مشران خوندي او آزاد ګرځي هغوی سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. جنرال نیکلسن ویل چې پاکستاني چارواکو ورته د یو باثباته افغانستان لپاره د امریکا په څنګ کې د درېدو ډاډ ورکړی، خو دغه امریکایي جنرال ویل چې تر اوسه پاکستان په عمل کې په دې برخه کې سندې دي کړي او په ځانګړي ډول د طالبانو او حقاني شبکې د پلیتونو په مهارولو کې تر اوسه دغه اقدامات لیدل شوي نه دي. د افغانستان دفاع وزارت په پاکستان کې دغو تروسي ډلو د شتون په اړه چې په افغانستان کې جنګیږي د جنرال نیکلسن څرګندونې تایید کړي دي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه دغه هیواد کورنۍ جګړه نه ده.
از بیرون خط
جنرال وزیری ویل دا په بشپړ توګه سرګند ده. تاسو وګورئ چې تورستان افغانستان ته د کرخي لاغې غاړي راځي. په افغانستان کې د تورستانو سر مرکزونه نشته، په افغانستان کې د هغوی د روزنې مرکزونه نشته. تورستان له کرخي بهر دي. د کویتي شورا، د پیښور شورا او د میدانشاه شورا، ملا منصور اسامه بن لادن، ملا عمر، دا ټول د کرخي بهر او دی او هلته خوندي پټنځایونه لري. پاکستان تر اوسه د جنرال نیکلسن او د افغانستان د دفاع وزارت د وین سرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستان چارواکو د افغانستان په چارو کې د لاس لرلو او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د مرستې او ملاتړ په باب د افغان حکومت چارواکو څرګندونې تل په کلکه ردي کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه هم ده. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د ناتو د نورو عسکرو د اړتیاو په اړه د جنرال نیکلسن څرګندونو په باب ویل چې افغان حکومت چې په دې هکله هره پرېکړه وکړي دا وزارت یې عملي کولو ته چمتو دی. د افغانستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې دغه هیواد ته د نورو بهرنیو عسکرو لیږد به د افغان روانې جګړې پای ته رسولو سره ډېره مرسته ونه کړي، بلکې دا جګړه به نور هم پیچلې کړي. د افغانستان د پوځ یو یو پخوانی جنرال اتیکولا امرخیل وی د هم د ګڼی چې ناتو افغانستان ته د نور عسکرو د لیک په زیدي د افغان پوز پیورتیا ته پام لرنه وکړي.
امریکا چی میتونه بکنه؟ چه قدر سرباز ده؟ 1.5 لک سرباز.
خاګل امرخیل ویل امریکا څه کولی شي؟ څومره عسکر؟ او دا ځکه چې امریکا او ناتو په افغانستان کې 1.5 لک عسکر لرل، نه یوازې دا چې طالبان له منځه لاړ نه لرل، بلکې پیاوړي هم شو او جګړه هم ټول هیواد ته وغځېده. جنرال امرخیل وی چې ښه او اسانه لار د افغانستان امنیتي ځواکونو تجهیز او په ځانګړي ډول د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا به په جګړه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي کولی شي.
د ترکیه او یونان ترمنځ تاریخي جنجال په دې وروستیو وختونو کې د ایجین د ټاپو پر سر بیا پیدا شوی دی. دا وروستی جنجال د هغو ټاپوګانو پر سر دی چې څوک پکې نه اوسیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز پر راپور کې اوري.
د ترکیه او یونان جنگی کشتۍ د ایجین سمندرګي په ساحل کې د اسلیت په سر یو بل ته مخامخ دي. اتن تور لګوي چې د ترکیه جنگی جټ الوتکو په یو ورس کې 138 ځلې د یونان له هوایي قرمرو سرغړونې کړې دي. اتن او انقرې یو وشکاله په خوا د اسلیت په ټاپو باندې ادا کړی وه چې د جنگ سرحد ته یې رسولی وو. ترک سیاسي لیکونکی سمی ایدیز چې په المانیټر ویبسایټ کې لیکنې کوي وایي دواړه خواوې د دغه ټاپو په سر دوامداره تاوتریخوالی لري.
We've had many of these storms in teacups in the Aegean. They can be very serious storms. I'm not underestimating them or trying to approach it lightly. And a mishap could lead to a situation.
من د چپ په اړه کې ډېر طوفانونه لیدلې دي. زه نه غواړم چې دوی ته په ټیټ سترګه وګورم یا دا چې سطحیه وګڼم، او کې دې شي د وی بدبختی اثر داسې حالات ووزی چې نه غوښتل کیږي. مګر په عمومي توګه فکر کوم چې دواړه خواوې د زینو پیښونه وروسته د دې په شان پیښو سره مخ شوې دي. دا د ترکیه او یونان ترمنځ لاره ده. تقریبا د 10 کالو په کوششونو سره د سمندرګۍ و په سر جنجال د تیر وخت پورې اړه لري. مګر د یونان یوې محکمې د هغو اتو ترکی عسکرو سپارل په ترکی باندې رد کړل چې انقرې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په ارتباط غوښتل. د محکمې دغه اقدام د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دې ته راوسته چې د جدي عواقبو خبرداری ورکړي. په بروکسل کې د کارنګي د موسسې میلمه پروفیسر اسنان اولګین وای نظامی تصادم احتمال نه لري او لا تر اوسه یې ستونزې شته. اولګین وای
The problems in the Turkey-Greece bilateral relationship has the potential to undermine also the refugee deal which is of consequence.
د یونان او ترکی په دوار خيزو روابطو کې ستونزو د مهاجر موافقه ته تاوان رسوي چې د المان په شمول ډیرو اروپאי حکومتونو ته مشکل دي. په دغه روابطو باندې چې خایڅ شي منفي اثر وکړي هغه د قبرص مسله ده. د المان صدر اعظم انګلا مرکل تیر هفته انقره ته د خبرو لپاره تللې وه. یو وخت د اروپایي اتحاد سره د ترکیې د موافقې د دوام ډاډو چې دا د دې په ایجنډا کې شامل و. څارونکي پیشګویي کوي چې انقره به د اتن سره د جنجال په علت دغه موافقه ختم نه کړي، په داسې حال کې چې دا په بروکسل باندې د فشار راوړلو یوه د څو منبع نه ده. ملګری ملتونه کوشش کوي د قبرص ټاپو چې د یونان او ترکیې قبرصیانو ترمنځ وشل شوی دی سره بیرته متحد کړي. ایدیز بیا وایي
The two sides in Cyprus have brought it up to a certain point and now they need their big brothers to come in and iron out differences.
دغه فاوی په قبرص کې یو خاص نقطه ته رسیدلې ده. دوی وسلوي قدرتونو ته اړتیا لري چې د دوی اختلاف لري کې او د ترکی او یونان ترمنځ تاوتریخوالی به په قبرص هر هغه پرمختګ باندې منفي تاثیر وکړي چې د دغه ټاپو په باره کې کیږي، ځکه نو په دې کې خطر شته. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې 13 میاشت د قبرص د بیا یو ځای کېدو په باره کې خبرې د ناکامۍ سره مخامخ شوې چې په ژنیو کې شوې وې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس پرون د جمعې په ورځ استنبول ته د خبرو لپاره 2 ورځنی سفر وکړ چې د صدراعظم بنعلي الدریم او جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره خبرې وکړي. اگر اردوان د اپریل د میاشتې د انتخاباتو نه مخه د نېشنلستانو په خاطر د اتن په خلاف قوي دریز ورکوي. د 1940 کال را په دې خو کله چې ترکی قواو په قبرس باندې حمله وکړه، دغه ټاپو د یونانی قبرسیانو او ترکی قبرسیانو ترمنځ وویشل شو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د افغان مهاجرینو د وسیدو موده به نور هم وغځوي. زمنګ همکار شافی سردار په همدې باره کې په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
جلیلی صاحب، د پاکستان حکومت چې دا فیصله کړې ده چې د افغان مهاجرینو د اوسېدو موده به د مارچ د 1 څخه د دسمبر تر 1 پورې وغځوي، دا فیصله ستاسو په نظر څومره مهمه او ګټوره ده؟
تاسو معلومه ده چې د مهاجرینو کمیت یا تعداد چې په پاکستان کې اوس د رجستر مهاجرینو ده تقریبا هغه ده 1 او شاوي. په دې اساس باندې د مهاجرین افغانستان ته راغلي ریپاتریشن یا راغلي راوتل د مهاجرۍ د دې خاطر چې افغانستان د خلکو د حکومت د خلکو ته ځای ورکړي، چې خلکو ته سهولتونه ورکړي، او همدارنګه دلته هم د تفاهمنامې په اساس باندې مهاجرین په طلبانه شکل سره وایده شکل سره لاړ شي، دا ټوله دغه یو وخت ضرورت لري. په دې اساس
بلې ډېشه محترم جلیلی صاحب، دا وخت د پاکستان څخه افغانستان ته د مهاجرینو د ستنېدو بهیر ځنډیدلی دی، تاسو ته معلومه ده؟ نو کله به بیا پیلېږي او څومره خلک به بیرته وتګ ته آماده سي؟
دوه فکتوره ډېره زیاته مهمه دي. د مهاجرینو بهیر یا عودت د مارچ د لومړۍ نېټې څخه شروع کېږي او تر 13 ورځو نه راځي سکیجولنګ پروګرام شروع شوی دی، خو دا به د دوو نقطو پورې تړلي. لومړی چې د پاکستان حکومت راتلونکي پالیسي د مهاجرینو په اړه چې پوره او مکمله ښکاره شي، او هغه به د نومبر د میاشتې د راتلونکي میاشتې همدغه جاري میاشت چې کومه ده چې فبروري میاشت د لسمه نېټه باندې زموږ د اسلام آباد کې سېجانبه تریپارټایټ دی، نو په هغه کې د ټول پرزنټیشن د پاکستان د حکومت لخوا وړاندې کېږي، او هغه به انشاءالله چې کله لانډ شي او کله ښکاره شي نو مهاجرین به د هغې په اساس باندې تصمیم نیسي.
دریمه
نقطه دا ده چې په داخل د افغانستان کې د مهاجرینو ته څومره سهولتونه ورکول کېږي، یا داخل د افغانستان کې د مهاجرینو ضرورتونو ته څومره رسیدل کېږي، نو په هغه وخت کې به مهاجرین تصمیم نیسي. خو سږ کال د پاکستان حکومت شپږ نیم لکه ټارګټ ټاکلی دی چې په 2019 کې دا شپږ نیم لکه مهاجرین راځي چې افغانستان ته راوړي.
بله، او د بل خو محترم جلیلی صاحب، تاسو معلومه ده چې پاکستان افغان محصلینو ته د زده کړې لپاره نوې لارې خلاصې کړې دي، په دې لړ کې نوې همکاري څه ده او څونه افغانان به د دې څخه ګټه واخلي؟
پاکستان کوم چې دا کوم نوې پالیسي د مهاجرینو په وړاندې جوړه کړې ده،
بله،
په دې کې هغه تجاران چې سوداګر دي د هغې د فصل د ګټې په خاطر باندې دوه وخت په خاطر باندې هغو ته ویزې ورکول دي تر 15 کاله پورې، همدارنګه هغه سټوډنټان او یا زده کوونکي چې په پاکستان کې سبق وایي د هغې ته سټوډنټ ویزا ورکول هم دي، همدارنګه هغه افغانان چې پاکستاني سره واده کړی وي یا د هغې مېرمنې پاکستاني وي، د هغې د خاطر هم 15 کاله ویزا ورکول دي. خو زمونږ دوه قسمه دلته هغه زده کوونکي دي، یو هغه زده کوونکي دي چې هغه په پی آر کارت مانی، یعنی د سیشنل کارت مانی د پاکستان په حکومتي ادارو کې او همدارنګه پرایویټ یونیورسټۍ کې حکومتي یونیورسټۍ کې پرایویټ یونیورسټۍ کې داخله کړي دي، نو دغه مهاجرینو ته به دغه سهولت ورکول کېږي چې تقریبا د یو مختار شمېر په اساس باندې زمونږ تر 15,000 پورې دغه محصلین د پاکستان په پوهنتونونو کې چې هغه پرایویټ کې دي او یا په حکومتي کې دي دواړو کې سبقونه وایي. یو هغه سکالرشیپونه چې د افغانستان نه راځي او افغانستان حکومت ته ورکوي، نو هغه تقریبا چې دغه اوس پاکستان حکومت ګرینې ډېره وایي کړي، خو هغه دې خبرې نه مستثنا دي.
بله بله، کورمادن ډېره مننه.
درنوندونکو، د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د پکتیکا والی ویلی دی چې په دې ولایت کې سلګونه بې ځای شوي کورنۍ لومړنۍ یو جدي مرستو ته اړتیا لري. دی په مرکز دولت او خیریه ټولنو د لاسنیوي غږ کوي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
د پکتیکا دی ولایتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د نامنیو ترڅنګ د ورختونو او اقتصادي مشکلاتو له کبله شاوخوا شپږ سوه کورنۍ د پکتیکا د لرو مختلفو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت امریکا غږ ته ویل زیاتره دا کورنۍ په مرکز خرانه، ورګون او سرازی ولسوالیو کې میشتې شوي دي. د ده په وینا دا بې ځایه شوي د خپل کمزور اقتصادي وضعیت له امله جدي مرستو ته اړتیا لري.
غټ لامل یې په خپلو سیمو کې بېوزلي ده. دوی ته موږ وخت په وخت د ولایت له لورې مرستې ورکوو. هغه مرستې چې موږ یې په خپلو ګودامونو کې لرو، د کلو پراختیا په ګودامونو کې، د ضد حوادث په ګودامونو کې، له هغې نه مرستې ورکوو. خو د موږ هم کله د وسه ونه رسېږي، ځکه دوی اړتیاوې ډېرې وي.
والی الیاس وحده زیاته کړه چې په دې برخه کې د پیوستون نړیوالې خیریه مؤسسې یا انټرنیشنل سولیډریټي پاملرنه راجلب کړې او نږدې لسلو بې ځایه شوو کورنیو سره یې مرسته هم کړې ده. هغه وویل چې د نقدي مرستو تر څنګ د یو شمېر اړینو لوازمو مرستې څه ناڅه د هغوی ستونزې هواروي. خو پر خیریه سازمانونه او مرکزي حکومت غږ کوي چې پکتیکا د بېوزلۍ له حالاته وژغوري.
په دوی کې اووه دېرش کورنۍ داسې وي چې هغوی د خیمو، د ګرځن تشنابونو، د حمامونو، د سپنجونو، د اشپزخانې، د توکو هم مستحقې وګڼل شوې. نو لږ تر لږه د دوی هغه د ژوند لومړي ضرورتونه پوره شول. خو غوښتنه مو دا ده چې په پکتیکا کې بېوزلي بې حده زیاته ده. پکتیکا ته د ځانګړې پاملرنه وشي او د دوی د بېوزلۍ په ختمولو کې د موږ سره مرسته وشي.
د پکتیکا وزې خوا تر وې وړ ممی، خوشمن، ګمل او ځینې نورې هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې د نامنیو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوي، مګر د ستونزو د حل لپاره د پام وړ لاسنیوی نه دی ورسره شوی. د بې ځایه شوو کورنیو په وینا له دوی سره کیدونکې مرستې تر یوه بریده بسنه کوي، خو د مشکلاتو د بنسټیز هواري په خاطر د اوږدمهاله اقتصادي پیاوړتیا غوښتنه لري.
موږ اول تر خپل خدای جار کړي چې په خپله خاوره کې ماجرې، شکر ده چې په ایران او پاکستان او په نورو هیوادو کې نه یو، ځکه چې ورې به موږ ته ډېر مشکلات و. هر څوک چې له موږ سره ډېر په مهربانۍ او په شفقت باندې د موږ لاسنیوی وکړو او د موږ ماشومانو باندې شفقت وکړو، دغه د دوی لږ څه د موږ دپاره ډېر څه دي.
زه عمر نومیږم. نو موږ ډېر زیرمې خلک یو، کوچیان خلک یو، دا بېځایه خلک یو، تر په دره یې په خیمو پراته یو په دې واورو کې.
په ټولیز ډول د شمیرو له مخې د روان دیارلس سوه پنځه نوي لمیز کال په اوږدو کې د جګړو او طبیعي افتونو له کبله د افغانستان دننه څه باندې یو میلیون کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي هڅه کیږي چې د دولت او نړیوالې ټولنې له ځانګړو شویو مرستو څخه دغو اړمنو کورنیو ته مرستې ورسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري، هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي، نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي، نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي، د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech.
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا شل زره د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې وه. په 2000 میلادي کال کې د پخومر په کسانو کې د حافظه زوال 11.5 پسوله کې و، خو په 2012 کال کې بیا د ناروغي یوازې 9 پسوله کې و. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي، دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په حق له هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلې دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانګا په دې حق له داسې وایي:
A 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمون په چرنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا شل کلونو په خوانی 15 کلن په پرتله لګ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار ده چې نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګ وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لنګا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندي. ډاکټر لنګا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي. او دا هم درندونکو د رواني خبرونې ورسته مطلب. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې اجرایوي فرمان یې د امریکا سرحدونه د خاصو هیوادونو د اتباعو په سفر کولونکو باندې تړي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال کیرل پیرسن پر راپور کې اوري.
دا وخت په ټول امریکا کې د 1600 هیوادونو تقریبا 3,000 شاګردان او شاګردانې په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه لولي او هر کال برابر 4,000 نوي محصلین د فول برایټ د تعلیمي پروګرام لاندې راځي. دا پروګرام چې د امریکا خارجه وزارت اداره کوي په 1948 میلادي یعنی 1450 لمریز کال کې پیل شوی. 15 ایرانی محصلین چې د کالیفورنیا د ډیویس په پوهنتون کې درس لولي دا ویره لرله که امریکا ته د ایرانیانو پر راتګ بندیزونه عملی بڼه غوره کړي نو دوی به مجبوري چې خپل زده کړې او علمي پلټنې نیمګړې پرېږدي او څوک به اجازه ورنه کړي چې متحده ایالاتو ته راستانه شي. کله چې د جنوري 20 په موقتي ډول امریکا ته د ایران په شمول د وو هیوادونو د اتباعو په سفرونو بندیزونه ولګول شو، هغه شاګردان چې په رخصتۍ تللي وو د بیرته راتګ لپاره خپل پلانونه فسخ کړل. مګر وروسته له هغې چې یوې فدرالي محکمې ته جمهور رئیس ترامپ اجرایه فرمان وځنډو زیاتره اوس بیرته د خپلو زده کړو په خاطر راستانه شوي دي. زیاتره له هغو خارجي محصلینو سره ډېره ویره موجود وه چې د لنډې مودې علمي تحقیقاتو په خاطر د امریکایي پوهنتونونو په بلنه دلته راغلي وو. د ایمان ادریس په نوم یوې سوډانۍ میرمنې چې د نیویارک د سرایکیوس په پوهنتون کې د ساینس پرشته کې تحقیقات کوي وایي وختل چې سودان ته اولاړ شي خو له دې ویرې چې بیرته به ورته څوک د راتګ اجازه ورنه کړي د خپل سفر پلانې فسخه کړ او اوس غواړي چې په فروری کې خپل هیواد ته ستنه شي. یو زیات شمېر هندیان او پاکستانیان چې په امریکایي پوهنتونونو او علمي موسساتو کې درسونه لولي دا ویره ورسره راپیدا شوې وه که د پاکستان نوم هم په دغه لیست کې شامل شي او بندیزونه پرې ولګول شي نو هغې به څه کوي. کله چې د سپین ماڼۍ لوایان رینس پریویس نه د پاکستان په اړه د یوې تلویزیوني مرکې په دوران کې پوښتنه وشوه نو هغه ویلي وو چې د پاکستان په شمول یو شمېر داسې نور هیوادونه هم شته چې عین شان امنیتي مشکلات لري او موږ شاید چې دغه لیست وغځوو. د سان فرانسیسکو د استیناف د عالي محکمې له پرېکړې نه وروسته خارجي محصلین اوس کولی شي چې په رخصتۍ ولاړ شي او بیرته راستانه شي. په امریکا کې تر ټولو زیات محصلین د چین او هند دي او په درېمه درجه کې سعودي عربستان واقع دی.
درنوندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبری خبرونو مطالب هم دلته پاتې ورسیدل. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرې ګو، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه، د خدای پامان. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ، یو څو شیبو کې دری خبرونه شروع کیږي.